Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان اگزایمو د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سارنې خبری مجلې ته راوړم وخت په افغانستان کې نو بجې دي نن چهارشنبه ده د میزان تلې څلورمه د 2013 کال د سپتمبر شپږشتمه ده او رئیس د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیوال او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه د ایران حکومت تر هغه منځوي کړي چې د دې هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تیری کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونامه ویلي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ په جغت ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې په ورځ هوایي بمبار کې 12 ملکیان وژل شوي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی. او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د مسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي دا له روسیې سره د رغیدونکو اړیکو غوښتونکی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغت ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي. یوناما پرون ماښام په یوې خبرپاڼې کې زیاته کړې چې ټول قربانیان د جغت ولسوالۍ د ملا حافظ د کلي د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي چې د یکشنبې په ماخوستن یې په کور هوایي بمباري شوې. تر دې مخکې یوناما په یو بله اعلامیه کې ویلي وو چې د کاپیسا په تګاب کې د یو ښوونکي پر کور د هوایي برید پترس کې د یوې کورنۍ د نهو غړیو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په جغتو کې د ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې راپورونه تایید نه کړل خو د تګاب د پیښې په اړه یې داسې وویل.
همیشه
گروپای تروریستی
و
دهشت افغانی تل تروریستی دلی خلق دال پتوگه کاره وی او لکورونو سخه ده مرچلو پتوگه کار اخلی دوی لده کورونو سخه پا مک زمک پا هوایی و زمکانی و زوکونو دزی که وی او حدسه که وی دست یه وضعیت رامینست کری چه افغان زوکونو لزانه دفاع تار کری.
با شلیک های متنوع کوشش میکنن
ملګرو ملتونو په خپلې پرونۍ اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم په هوایي بریدونو کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی. د کندهار مطبوعاتي دفتر سرپرست عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل پر ناصر مبارز د کندهار ښار په دویمه حوزه کې نامعلومو وسلوالو حمله کړې چې لومړی ټپي شوی او وروسته په روغتون کې ساور کړي. د ښاغلي عزیز په وینا حمله کوونکی له سیمې تښتېدلی او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. ناصر مبارز د کندهار له فعال او روشن فکره ځوانانو څخه شمیرل کېده چې په دې وروستیو کې له کندهاره د ولسي جرګې راتلونکو ټاکنو ته نوماندو لدې بریت مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کرکټ د آسیا جام د څلور غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. دا لوبه چې په دوبۍ کې پرون شپه وشوه افغانستان پکې لومړی بیټنګ وکړ او د اتو لوبغاړو په سوځېدوی یو 252 منډې جوړې کړې. افغان توپ وهونکي شهزاد محمدي د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې 124 منډې وکړې او د آسیا جام په سګنیو لوبو کې د افغانستان لپاره لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. هندوستان بیا د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو 252 منډې جوړې کړې. محمد شهزاد د لوبې غوره لوبغاړی شو. افغان توپ اچوونکی راشد خان هغه مهال چې هندوستان اوه توپونه لرل او اوه منډو ته اړتیا درلوده په غوره توپ اچونې وتوانید. هندي توپ وهونکي د منډولو جوړولو راوګرځوي او په دې توګه د دواړو ټیمونو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده. تمه ده نن د بنګلادیش او پاکستان ترمنځ لوبه وشي چې ګټونکی به بله ورځ د هند په وړاندې د آسیا جام په فاینل لوبه کې برخه واخلي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناتو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، دا له روسیې سره د رغیدونکو اړیکو غوښتونکی دی. د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته ستولتنبرګ وویل ناتو او روسیا په یو شمېر مسلو جدي اختلاف لري چې زموږ ترمنځ خبرې اترې لا مهمې کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه نن موږ د روسیې د وروستیو پوځي تمرینو او د ناټو د راتلونکو پوځي مانورونو په شمول پر نظامي تحرکاتو خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي وویل د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي لاوروف سره هوکړې ته ورسید چې خپلو کې به تماسونو ته دوام ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي تمه ده د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر به په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړي چې پکې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پر خپل ګډون او د ورځې په خبرونو وغږیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سانډرز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ولسمشر ټرمپ دا خبري غونډه به نن چهارشنبه د نیویارک په وخت مازیګر 5 بجې جوړه شي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په سیاست کې د یوې ممکنې مهمې ورځې مخکې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایي. ټاکل شوی د امریکا سترې محکمې ته د ولسمشر ټرمپ لخوا نومول شوی بریټ کوانا او د کریستین فورد په نوم هغه میرمنه چې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور پورې کړې، دواړه د سپتمبر په 20 نیټه د امریکا د سنا د قضایي کمیټې ته خبرې وکړې. او آذربایجان په جلا شوی نګورنو قرهباغ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو له خوا پلان شوی پوځي تمرینونه پارون کې بللي. دا په داسې حال کې ده چې د دوړو خو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د نګورنو قرهباغ سیمه چارواکو ویلي د دوی هوایي ځواک د سپتمبر له 15 نیټې تر 28 نیټې پورې د پیلوټانو د مهارتونو د بهتره کولو په هدف پوځي تمرینات کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي.
رئیس اجراییه بیشتر از چالش های امنیتی و مشکلاتی که از این ناحیه در منطقه و در افغانستان وجود داره، عدم همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صحبت میکنن.
د هماره چې د افغانستان د فوید عامه وزارت وایي د هیواد سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت د نقلیه وسایطو لوړ تناژ دی او په دې برخه کې بې غوري کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون وینا وکړه.
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism.
موږ په لړۍ کې د ترهګرۍ مخکخ ملاتړي ته د دې اجازه نشو ورکولای چې ټوله دنیا په خطرناک وسلو وګواخي.
هغه له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي چې د ده په خبره په منځني ختیځ او نورو نړۍ کې تېرې کوونکي پالیسیو څخه لاس نه وي اخیستی. د ژوند رنګونه هم درته لرو تر پایه راسره پاتې شي. بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې په نړیواله او سیمه ییزه همکارۍ ټینګار وکړي. د اجرایه رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله به همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د نه همکارۍ د یادونې سربیره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو او د سولې د بهیر په اړه هم څرګندونې وکړي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریاویایمه غونډه پرون پیل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بنن د افغان حکومت په استازیتوب دې غونډې ته وینا وکړي. د اجرایه ریاست ویان ښاغلي رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په خپله وینا کې د سیمې په سطحه د ترنګلتیا د کمیدو او د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار وکړي. د ښاغلي رحیمی په وینا افغان اجرایه رئیس به د افغانستان د کورنیو امنیتي ستونزو د بهرنیو عواملو په ځانګړې توګه د پاکستان د نه همکارۍ یادونه هم وکړي.
داخلي رئیس اجرایه بیشتر از
خغلی رحیمی وایي په کورنیو مسلو کې به اجرایه رئیس تر ډیره پر امنیتي ننګونو او هغه ستونزو خبرې وکړي چې له دې کبله په افغانستان او سیمه کې شته. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نه همکارۍ به وغږیږي. په سیمه کې به په اقتصادي همکاریو ټینګار وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو په ترسره کېدو د سولې په خبرو اترو او د سولې او ثبات په لوري د افغانستان د تلو په اړه به وغږیږي.
کسان صحبت میکنن.
د افغانستان اجرایی رئیس په ملګرو ملتونو کې په خپل وینا کې په داسې حال کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د نه همکارۍ یادونه کوي چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ نوی رامنځته شوی حکومت د افغانستان سره د همکاریو د زیاتولو او اړیکو د بهتره کولو هوډ څرګند کړی. خو د افغانستان اجرایی رئیس تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس سره په کتنه کې هم وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بنیادي او ستراتیژیک بدلون نه دی لیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو ورځو کې کابل ته تللی و او هلته یې له افغان حکومت سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او عمل د چمتو شوي پلان په چوکاټ کې د صادقانه همکاریو ژمنه وکړه. د افغانستان د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د پاکستان له خوا ژمنې شوي خو عملي اقدامات لا نه دي لیدل شوي. خغلی رحیمی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل جوړه شوې طرحه له بده مرغه تر اوسه عملي شوې نه ده. د پاکستاني لوري له خوا ژمنې شوي چې یو لړ ګامونه به واخیستل شي، لکه د دواړو هیوادونو د دیني عالمانو د غونډو پایل او نور، خو تر اوسه متاسفانه هسې چې تمه یې کېده کوم عملي نتیجه مو نه ده ترلاسه کړې. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی دا هم وویل چې ښاغلی عبدالله به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر یادو مسلو سربیره د افغانستان له دوستو او همکارو هیوادونو وغواړي چې له افغانستان سره مرسته او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې افغان اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې پر وینا سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په شمول له یو شمېر امریکایي چارواکو او همدارنګه د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې او خبرې اترې هم ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې له طالبانو سره جګړه دوام لري. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې تر دې دمه چې د افغان کمانډوز وکړو لخوا مخ ته وړل کیږي، د دوی په خبره څه باندې یو نیم سل طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې اوس هلته وضعیت څنګه دی، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورټ را لیږلی.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د بهرنی او افغان کمانډوز وکونه د شپنی عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د سلرمې لیوا کمانډان جنرال رحمت شاه قیمتي د سیشن په ورځ مابشین محل ازادي راډیو ته ویل چې بهرنۍ ځواکونه د غشپنی عملیات د تیر شپې رئیس د مرکز ترین کوټ هاډون د خانکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونه پیل کړي. نو موړی وایي چې هلته نن د ورځې هم عملیات روان دي او شاید درې څلور ورځې دوام وکړي، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې د غشمیره لا هم دقیق نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دوام لري، دوام شاید دوه درې ورځې دوام وکړي. ډېر پرسنل ته مونږ خیر و خیرت ده، داسې خاص جدي مشکلات نشته، ولې دښمن ته ډېر سلګونو تلفات اوښتي دي. زیات وروسته معلوم شي کار دوام لري، او دا بیا وروسته معلومات در کوم چې زیات نه بیا معلومات در کوم. اوس جریان د عملیات دوام لري، څه نه شو ویلی.
ځینې ناتایید سوي راپورونه ښیي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر ترینکوټ ښار د یوې غټې حملې پلان لرلی چې له نورو ولایتونو څخه هم راټول سوي وه، خو افغان او بهرنۍ ځواکونه یې مخکې له مخکې دغه پلانونه ورشنډ کړه او د دې تر ولکې لاندې سیمه کې عملیات ورباندې وکړه. د ملي اردو د اوم کنډک کمانډان زمری بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او زیات شمیر نور هم ټپیان دي. نو موړی وایي چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان کمانډو سرتیري هم وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نو موړی وایي چې هلته اوس هم عملیات روان دي او شاید مرګ ژوبله له دې هم زیاته سي.
دو
له دې ټولو سره سره په اورزګان ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله وای چې په دغه عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او زیات شمیر نور ټپیان دي. خانقاه د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. بل خوا په سیمه کې اوس هم د سپوکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي او د بهرنۍ ځواکونو درې څلور ډول الوتکې په هوا ورباندې ګرځي او د سپوکو او درنو وسلو پیرون ورباندې کوي او دغه راز مهمات او خوراکي تو کې هم د حواله لارې ورته شو کوي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپه احمدی هم ازادي راډیو ته په واستولې برېښنالي کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې درې کمانډو سرتیري وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي. خو خپل لوري ته د وښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
مرانه چې تر دې دمو ازادي راډیو ته غوږ نیولای وخت په افغانستان کې وبجې او 15 خېدې د افغانستان په اړه د ویډیوزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه په داس وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي خبري راخستې دي چې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډه پرون په نیویارک کې پیل شوه. د خبرونه د محمود سیقل په وینا لیکل دي چې افغانستان د طالبانو د شخړو او پراروانو انتخاباتو کې د درغلیو له ګواښونو سره مخامخ دی. محمود سیقل په نیویارک کې په مرکه کې ویلي دي چې د درغلیو او درای ورکولو پر مهال د جدي بې نظمۍ ویرشته. د سیقل په باور شایي شخړې د دې باعث شي چې انتخابات ګډوډ شي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلې پاتې بشتمه او د ولسمشرۍ انتخابات ټاکل شوي دي چې د راتلونکي کال دورې په میاشت کې ترسره شي. بلومبرګ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې اونۍ غونډې ته هم اشاره کړې ده چې په کې په افغانستان کې پر شفاف او عادلانه انتخاباتو ټینګار وشو. خود خبرونه په باور الله هم دې ته اندیشنې شته چې طالبان به د دې دیموکراتیک بهیر د ګډوډولو یا بې اعتبار کولو لپاره چې د لویدیز په ملاتړ تر سره کیږي هلی چلی وکړي. د خبرونه په دوام راغلي دي ل 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم وړاند شوی دی هر ځل په یو نه یو ډول د شخړو له امله انتخابات غیزمن شوی دي. خبرونه د واشنگتن په وودرو ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو د څیړونکو مایکل کوګلمن په وینا لیکي چې په انتخاباتو کې یوان داسه درغلي خامخا کیشي خو لوی اندیشنه طالبانو ته ده. که په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي راتلونکو انتخاباتو ته اندیشنه لري چې درغلي به پکې وشي او یا به طالبان د هغو د ګډوډولو هڅه وکړي. یو بل خبرونه د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې خبر ورکوي چې په کاپیسا کې به پوی وکور کې د نهو ملکانو د وشلو د پیښې تحقیقات وکړي. ډیفنس پوسټ آنلاین خبرونه لیکي دا پیښه د شنبه په ورځ په تګابل سوالي کې شوې ده او ویل کیږي چې وشل شوي کسان د وښون کې د کور غړي دي. د یوناما په وینا په دې پیښه کې د وی بلی کورنۍ شپشتنه ټپي شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوډ باتلر وای افغان پولیسو ځواکونو د تګاب په جګړه کې له دوی څخه د ملاتړ غوښتنه وکړه او هوایي ځواکونو هغه وسلوال په نخښه کړل چې پر افغان ځواکونو یې ډزې کولې. یوناما ویلي دی چې افغان او امریکایي ځواکونو سره د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره اړیکې نیولې دي. ډیفنس پوسټ خبرونه د دوشنبه په ورځ د میدان وردک ولایت پیښې ته اشاره کوي او د ولایتي شورا د یو غړي احمد جعفری په وینا لیکي چې د دوشنبه په ورځ په جغتو ولسوالۍ کې هوایي بمباري د وی کورنۍ دولس غړي وشلې دي. خو د میدان وردک د والی ویاند عبدالرحمن منګل وای چې د ملکانو د مرجوب راپور نه لري او په دې عملیاتو کې تر څلوېشت ډېر طالبان وشل شوي دي. د جغتو د پیښې په اړه امریکایي ځواکونو لا هم نظر نه دی څرګند کړی. خبرونه لیکي چې روان کال په افغانستان کې وروسته تر دې ملکی تلفات زیات شوي دي چې افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو او داعش پر ضد د حواله لارې بریدونه زیات کړي دي.
په فراه ولایت کې د جګړې لامل په تیر کال کې کابو 15000 کورنۍ بې ځای شوې او خپل کورنۍ له لاسه ورکړې. د وکسانو ته تر اوسه مرستې هم نه دي شوې. لبلې خوا چارواکي وایي د جګړې په ډېرې دوه سره د دوی کار هم ستونزمن شوی. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه دغه رپورټ را لیږلی.
جګړه نامنی او تاریخوالی هغه عامل دی چې په فراه کې په دې وروستیو کې کابو 15000 کورنۍ له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځای کړي دي. د فراه ولایت د نامنو ولسوالۍ د کلیو اوسیدونکي وایي د جګړو زیاتوالی سره دوی خپل کورونه پرېښي او ښار ته یې کډه کړې. خو دلته هم تر اوسه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. د دوی په خبره دوی خپل غوښتنلیکونه اړونو چارواکو ته تحویل کړي خو تر اوسه هم دوی ته هېڅ مرسته نه ده سوې. دغه بې ځای شوي کورنۍ اړونو چارواکو څخه غواړي چې د دوی ژوند ته دې پاملرنه وکړي.
د کلی د سرونه شټوله چپکړې دي ز خپل ورغلم زموږ دوه سره یو مرغداري چپکړې ده ورغلم ول د شان خو ملند کو تر د لوډر یا تر سره لند
دا یو یو نیمه میاش کې شراغلي دورات مجارزي او دغه نه اخی مارجرین هم کومک نه را سره کی سو خوراک د شاک نه نسته وبو ولا په دې وزایل سره کی نو وبست نه نه پیسې لرو شین لرو ځکه ژوندګي مو علي پیله خو بالا بل کې د جن پیرار سو راغلي دی خو د شهر وخت
موږ سره د دولت هیڅ کومک نه کړی شي دا نو سې دی راغلي دلته در به در د ماشام پر روډي قدرت ولا کلرو
هم دی کې د فرا ولا د کډوال او بیا رسیدونکو چارواسه چارواکي وای چې دوی هم د بيځای سو کورنوي سره د نو سې لپاره چمتو والی نسی د دغه ریاست رئیس رحمت الله ریګوال وای چې د بيځای سو کورنوي زیاتوال سره د دوی مرستې هم له ګڼو سن سره مخ سوي او لږ وخت اړتیا سته د ریګوال په خبر له ټولو کورنوي سره وروسته له سروي او نظرات څخه مرسته کیږي
دغه د اول د جنوري څخه تر اوسه موږ 15,825 فامیله ارزي د ولایت د مقام څخه پسته یکم څخه زموږ ادارې ته راغلي دي او زموږ ادارې دغه ټوله پسته ثبت راجستر او ثبت ډیټابیس څخه ارزي مې په اړه ورسکه د آیتان د سروي لکه د ډي ار سي او دبليو اف پی او په یو نسيار او دبليو اف پی ان موږ استولې دي د ډاکار سره یو ځای
د یادونه ولې د فرا ولایت په 15 ولسوالیو کې نامنی زیات شوی او اکثر کورنۍ له دغه ځای څخه بيځای شوی دي و بل څه دغه بيځای سو کورنۍ ستونزې به کله حل شي او دا روان د چارواکو او بنسټونو لخوا به ورسره مرسته وسی او کنه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي د هیواد د سړکونو د ژر خرابېدو لامل د خصوصي ترانسپورت نقلې وسایطو لوړتو ناش دی د وزارت چارواکو پرون وویل سره له دې چې د خصوصي سکتور باربري ټولنو د حمل او نقل د اندازې په اړه نافذ شوي اصول په رسمي توګه منلي خو هیڅکله پرې عمل نه دی کړی تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي د خصوصي باروړونکو نقلیه وسایطو د لوړ توناژ له امله هر کال د هیواد عمده سړکونه له وخته مخکې خرابیږي د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له درې نویم لمریز کال وروسته د فواید عامه او ترانسپورټ د وزارتونو د کابینې د اقتصادي شورا او د خصوصي سکتور د مشورو او پریکړو له مخې د بار وړونکو نقلیه وسایطو د توناژ اندازه ټاکل شوې او تر اوسه نافذه هم ده خو خصوصي سکتور تر ډېره بریده نه پلي کوي
ما نسبت به این مسئله ده ها موری اسناد داریم در حقیقت سکتور خصوصی
مک پادی تړاو لسکون اسناد لرو چې په حقیقت کې خصوصی سکتور د عامه شتمنۍ په ساتنه کې همغږي نه کوي خصوصی سکتور ټینګار کوي چې د اضافه بار اجازه ورکړو خصوصی سکتور نه باید اصول او مقررات تر پښو لاندې او په خپل ټیمي ګټو فکر وکړي
د فائدہ امید وزارت مرستیال دا هم وویل چې دا حقیقت دی چې خصوصی سکتور د هیواد د اقتصادي ود او سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په برخه کې د حکومت یو پیاوړی ملاتړ دی خو د سړکونو په ساتلو کې له حکومت سره همکاري کمه ده د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس د باروړونکو نقلیه وسایطو د بار د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یو دیرش معیاري تلې نصب شوي چې دا کار هم د خصوصي سکتور په زړه نه دی دا وزارت وایي افغانستان اوس مهال څه باندې 3000 کیلومتره پاخه سړکونه لري او د زرګونو کیلومترو نورو سړکونو د پخېدو چارې هم د حکومت او هم د نړیوالو بانکونو په مرسته په چټکۍ سره روانې دي په ورته وخت کې د افغانستان د بار وړونکو نقلیه وسایطو سراسري ټولنه په دې برخه کې د ځینو کوچنیو بار وړونکو وسایطو له سرغړونو سترګې نه پټوي خو وایي چې د سړکونو د کیفیت ټیټوالی او د حمل و نقل په چارو کې فساد عمده لاملونه دی چې سړکونه له وخته مخکې خرابېږي
ازادي راډیو ته غوښتنه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې غوښتنه وکړه چې ټول هیوادونه دي د ایران حکومت تر هغې منځوي کړي چې د دې هیواد مشرتابه په منځني ختیځ او نور نړۍ کې تیری کوونکي پالیسۍ څخه لاس نه وي اخیستې خو د ایران ولسمشر حسن روحاني چې له ترامپ وروسته خبرې وکړې وویل د ټرمپ ادارې تور پورې کړ چې خپل نړیوالو ژمنو سرغړاوي کړي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور اجمل اند وړاندې کوي
د سی شنبې پورز ولسمشر ډانلډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د ایران مشان ګډوډي مرګ او ویجاړي خبروي دوی خپلو ګاونډیانو پولو او د هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی نه لري د امریکا د ولسمشر په وینا د دې پر ځای د ایران مشران د دې هواد سرچینې د خپل ځان د بډاینې او په منځني ختیځ او نور نړۍ کې د ویجاړې لپاره کوي. ولسمشر ترامپ وویل
وی کانټ الاو د ورلدز لیډینګ سپانسر اف ټیرریزم.
خغلی ترامپ وایي موږ په نړۍ کې د ترهګرۍ مخکښ ملاتړي ته د دې اجازه نشو ورکولی چې ټوله دنیا په خطرناکو وسلو وګواښي. موږ یو داسې رژیم چې مرګ په امریکا شعار ورکوي او اسرائیل په نابودۍ تهدیدوي نشو پرېښودی چې دا وړتیا ولري څو د مځکې پر سر هیڅ یو خار ته هم اتومي سرګلوله ورسي. موږ دا نشو کولی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه له ټولو هیوادونو څخه غواړي چې د ایران رژیم تر هغې منځوي کړي څو چې تېرې کوونکي پالیسي دوام ولري. نوموړي همدارنګه له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل چې د ایران د هغه خلکو ملاتړ وکړي چې د ده په وینا هڅه کوي خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلي. له ولسمشر ترامپ څو ساعته وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل له ایران سره له لاسلیک کړي اتومي تړون څخه د واشنگټن وتل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او پر ایران د واشنگټن یو اړخیز بندیزونه د خغلی روحاني په وینا اقتصادي ترهګري ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ترامپ د ادارې په اړه وویل
دولتي که هنوز به دولت بودن خود
خغلی روحانی وی یو داسې دولت چې تر اوسه په خپل دولت کېدو خبر نه دی او د خپل سلف لژبنی او تړون سرغړاوی کوي. د دولتونو د دایمي حقوقي مسولیت اصل نه پیژني، د یادو خلکو سلام مشورې نه مني او بیا له ایران نه غواړي چې خبري ورسره وکړي. موږ په کوم معیار کولای شو د داسې یو تړون ماتونکي دولت سره نوې تړون وکړو؟
عهد جديدي ببندیم.
پر ایران د ولسمشر ترامپ نیوکی د نوموړي د هغه وینا برخه و چې تر ډیره د نوموړي امریکا تر هر لومړی بهرنی پالیسي باندې متمرکز وي. د ترامپ له څرګندونو لږ وروسته د ناټو د دوو غړو هیوادونو ترکیه او فرانسې ولسمشرانو هم په زمینی توګه د ایران د منځوي کولو په اړه د ولسمشر ترامپ پر غوښتنه انتقاد وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل د ایران په اړه خبرو اترو او څو اړخیزتوب ته اړتیا ده. د فرانسې ولسمشر وویل ایران د اتومي وسلې د ترلاسه کولو په لاره و، خو هغه څه چې د دې مخه یې ونیوله د ماکرون په وینا په 2015 کال کې د ویانا تړون و. نوموړي ټینګار وکړ چې د اختلافاتو د هواري لپاره باید د تفاهم او ډایالوګ لاره خپل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز ته مخ راغلاست. ویم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی ابتدایي موندنې ښیي چې د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام سه شنبه د کندهار څخه ولسي جرګې ته نوماند ناصر مبارز په کندهار ښار کې په ډزو وژلی دی. د کرکټ د آسیایي جام د څلورو غوره ټیمونو د سیالیو په لړ کې افغانستان پرون له هند سره لوبه مساوي کړه. دا لوبه چې په دوبۍ کې وشوه افغانستان پکې لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 500 اوورونو کې 252 منډې وکړې. د ناټو عمومي منشي یون ستلتنبرګ وایي سربیره پر دې چې ناټو تړون د موسکو د زیاتېدونکي زور ښودنې په عکس العمل کې اقدامات کوي، دا له روسیې سره د رغېدونکو اړیکو غوښتونکی دی. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر به په یوې خبري غونډه کې وغږیږي چې پکې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې پر خپل ګډون او د ورځې په خبرونو خبرې وکړي. او آذربایجان په جلا شوې ناګورنو قرهباغ سیمه کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا پلان شوي پوځي تمرینات پارونکي بللي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
نجیب الله مندوزه د کابل سیګو
پروژنل تقرقی ته ته پر راغلی استی
دلته یو دوستانه یو خطر راغلی یو میمانی په حساب راغلی یو تفریح په حساب هم راغلی.
کورنۍ در سره دک ملګری
کورنۍ در سره
څنګه مدازه انتخاب کواله مدازه انتخاب ک
دلته خاطر او سات د خاطر راغلی شو میمانی د خاطر میمانی په کور کې ټول ځکه کیږي خو موږ ویل چې فضا آزاد کیو کو ټول دوستان خپلوان راغلی سره
څنګه د امنیت له لحاظ چې تاسو خپل میمانی یعنی خزینه هم در سره شریک نه د امنیت له لحاظ څنګه خبره ده؟
امنیت خو خدای امنیت په کابل کې اوس څنګه قرغه او په دې پغمان دي ځان کې اوس خدای خو بعضی لری لری ځان ته امنیت له خراب دی نشیت له په افغانستان کې ډیر یو حصہ ځان تفریقه شته دی خو متاسفانه له امنیت خراب دی چې څوک نشیت له
څنګه ارزوی دغه ځای چې نور فامیلو ته سوای لري چې نور فامیلو نه باید راشي د کورنۍ سره مېرمن راولي کراینول
ولا را دي شي دا یو تفریح پارک دی قرغه دی یو تفریح د خاطر د خپل فامیلو خاطر دی ټول افغانستان ټول خلک دراشي یو خزه دی یو ډیر یو لوکس تفریح د خاطر زه نه
څنګه تیر شو دغه یو ساعت وسط چې تاسو راغلی استه دغه تفریح مو څنګه تیر شو
ولا که څه تیر شو له ټول خپل فامیل سره تیر شو لا غو دی خپل کار کې نور دوستان ټول راغلي دي هم دلته ټول خلک شته دي که تیر شو
څنګه مزایمتونه خو بنې دي خلکو د خوانه یا د ځوانانو د خوانه کدا سي نور موضوعات
نه ولا اوس افغانستان خلک ډیر پیشرفت کړي دي اوس مزایم څوک ری څوک د چا مزایم نشي کېدل اوس ټول خلک راضي خپل فامیل د سر راضي ټول خلک
ډیره مننه کورور جان
مهرباني تاسو نام چې
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دغه خبري مجله هم دلته ورو ورو ختمیږي بل پروګرام به مصطفی صدیقی وړاندې کړي مهرباني
بله تشکر از شما ستنه